دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو هم د غسیبا یو نه خبرونه هم په دوی نیمای کې ووري خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چیز موږ همکار بشیر غواشي تاسو ته وړاندې کوي
په پاکستان کې نن د سینټ د خالی سیټونو لپاره انتخابات دي خو تحریک انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی په بلوچستان کې د پونتونو سادانو د تنخواه لپاره پرلت وهل دي د روس یو عدالت د آزاد اروپا ریډیو خبریالې د بند موده غځولې ده د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا وزیر الله د تحریک انصاف مخکخ علي امين ګنجاپور اعلان کړی چې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډیدلو وروسته احتجاجونه کوي ګنجاپور نن په پېښور کې خبرلن ته وویل چې د سنټ د ټاکنو ځنډول غیر قانوني دي نو ځکه یې په ضد مظاهرې پیلوي نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو او لږکیو کاندیدانو د سوګند اخیستو د ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ ټاکنې ډوی دا سوګند لدی عمل ځنډیدل چې د تحریک انصاف آزاد امیدوارانو په هایکورټ کې درخواست ورکړو چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړې دوه وروسته دي د خزو او اقلیتونو ځنګړې سټونه دوی ته ورکړل شي خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې چوکۍ نه لري نو ځکه ځنګړې چوکۍ پر نورو ګوندونو وشلې دي د بلوچستان په انتونو سادانو او ملزمینو د تنخواګانو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړیسی مشهد ریډیو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړی د هغه په وینا د روژې له پیله احتجاج پیل کړی خو حکومت یې غږ نه اوري
فرض روزه کې موږ په احتجاج یو هر ورځ مظاهره کوو او غوښتنه دغه ده چې نور څنګه سرکاري ملازمان دي لګ همدغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زموږ بنیادی غوښتنه ده او دا زموږ عیني او بنیادی حق
د بلوچستان حکومت په سازیتوب د اسمبلی د غړي اغا عمر احمدزی په مشرۍ یو پلاوی د پرلتولو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنې وکړي خو د استادانو سره تر نادرې وروسته کومې نتیجې ته له رسیدو بغیر ستون شو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتولو پریکړه کړې ده شهباز شریف د اپریل په لومړۍ نیټه د سوته د سفر په وخت چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي د مارچ په 26مه د خبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 غ چینایي انجینران وژل شوي وو چې په داسو ډیم یې کار کاوه تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجینران له پاکستانه وتلي او د داسو تر څنګ پر باشا ډیم کار ودرېدلی چې له وجې په زرګونو پاکستانیان بېروزګاره شوي دي چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته یې بشپړ امنیت برابر کړي او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولی وو خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي تحریک انصاف د چیف جسټس فایز عیسی لخوا اعلان کړی هغه کمیشن رد کړی چې د شپږو قاضیانو د یو لیک پلټنې به کوي د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلن ته وویل چې دا کمیشن ځکه نه مني چې ټول و غړي یې همخیاله قاضیان دي نو د انصاف تمه ترې نه لري د سپریم کورټ شپږو قاضیانو چیف جسټس فایز عیسی ته په یو لیک کې تور پور کړی وو چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په فیصلو کې لاسوهنه کوي دا تر هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ډېرې عدالتي پریکړې د تحریک انصاف د سیاستوالو په خلاف راغلي دي پوز په دې اړه څه نه دي ویلي چیف جسټس د دې تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی دی د روسي عدالت د آزاد اروپا ریډیو د خبريالي السو کورما شیبا د مقدمه تر اوریدنې مخکې د بند موده د جون تر 15مه غځولې ده د اپریل په لومړۍ نیټه د دې پریکړې د اورولو په وخت د کزان ځلي عدالت د کورما شیبا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه کوله پرون تر عدالتي کاروایي مخکې کورما شیبا خبرلن ته وویل چې په زندان کې حالت ښه نه دی پولیسو دغه 30 کلنه خبريالي د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال ونی ول چې نوموړي د خپل ناروغ مور د لیدو لپاره تللی و. پر هغې تور دی چې دروس د امنیتي ځواکونو په اړه یې دروغ خپاره کړي دي. خو د نوموړي وکیلانو آزادې اروپا ریډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبریالۍ له امله سزا ګڼلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې پر www.mashalradio.com او همدغه سی د مشال ریډیو په اپلیکیشن کې هم اوریدلی سي. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سندھ په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو یو چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په 48 خالصو یو چوکیو کې له بلوچستان ټول یولس او له پنجاب نه نمائندان بیل مقابله منتخب شوی دي او اوس به د سینټ پر پاتې دیر خالصو چوکیو انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی و چې د سینټ د 48 خالی څوکیو ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 148 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بېل مقابلې منتخب شوي دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بېل مقابلې منتخب شوو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچونې بهیر به د سهار له نهو بیا د مازدیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کاله وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د 6 کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالی شوي دي. ټاکل شوي چې نن په قامی او د پنجاب او سندھ په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالی شوو څوکیو انتخابات وسي. له 2024 کال څخه د پاکستان سینټ ټول 6 غړي لري چې ورڅخه هر صوبه 4 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ د یوې عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سینټ اسمبلی غړي د اوو عمومي څوکیو ترڅنګ د ټکنوکراټانو او علماو پر 2 څوکیو او همدا ډول د ښځو پر 2 څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټکنوکراټانو او علماو پر 2 څوکیو او همدا ډول د ښځو پر 2 څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سندھ اسمبلیو غړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالی شوي یوې وې څوکۍ هم سینیټر انتخابوي. پخوا قبایلي سیمو هم په سینټ کې څوکۍ لرلې، خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې نو په تدریجي ډول یې څوکۍ کمې او له 2024 کال څخه په بشپړ ډول ختمې سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري، چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
تاسو مشال رډیو ته غوږی یاست. ټاکل شوی و چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د سینټ لپاره انتخابات وسی، خو هلته د ځانګړي څوکیو پر سر د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د مسلې له کبله د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ځنډولې دي. د مشال رډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کړې چې د ځانګړو څوکیو مسله څه ده او څنګه راپورته شوی.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پېښور های کورټ د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نه دی سوګن واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې دی ورته د ووټ ورکولو انتظام وکړي. خو د عدالت د دغه حکم په اړه 13 ورځې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پېښور های کورټ کې د قضیې ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د کابینې غړي ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور های کورټ کې دا معامله د دوی په حق کې حل نشوه، نو دوی به بیا په دې معامله سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزي ده چې دوی په 500 سیټونو باندې لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا دنیا په یو ځای کې چرته نه شوی. د دې یو خپل فارمولا ده، دا هغه فارمولې لاندې چې د دې کوم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کوم نمبر اف دغه پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اخوا هغه په بیس باندې 113 خلکو دا 15 خلک دي تملو شو. اوس دې د هغه نه پس چې دې کم سیس کوي نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنٹ ترات لیل دی ان ایتیکل دی دا آئین او دا قانون خلاف ورزی دا او دا خو پزور باندې رات لیل دی او پزور باندې خپل ممبران چکم دی اغا ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول یو سل دیارلسو منتخب غړو سوګند پورته کړی وو نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړی شوی وو خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړی شو نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزبي اختلاف په ګوندونو وویشلې شو او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې و خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار د هغوی خپل کار په غیر جانبداري ترسره کړي خدا محل چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجه را مخیته شوې ده نو په دغه معاملې کې گورنر د حزب اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاری او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاری د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل
په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند بریالی کېده تمه نشته نو ځکه د هغوی نه ګډون پر انتخاباتو څه خاص اغیز نشي کولی حال کې دا چې په سند اسمبلی کې د دولس نویو سیټانو لپاره انتخابات کیږي په دې نور تفصیل کراچی د مشال لري خبريال نیازلی راکوي
د پی ټی آی د سن صوبې مشر حلیم عادل شیخ د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ګون غړو یې پریکړه کړې ده چې په سن اسمبلی کې د سینټ د ټاکنو لپاره چې کومه رای ورکول کیږي په هغه کې به برخه نه اخلي
ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں
دیوائی منگ دا سینٹ ٹاکنو پا مکمل توگا بائیکاٹ کوو زمن کاندیدانو خپل کاغذون بیر تاخستی منگ دا سینٹ دا دیر ٹاکنو برخا نجوڑی گو پسن اسمبلی کی زمن یوازی نہ غڑی دی نور پا درغلی اسمبلی تا رسیدلی دی
مینڈیٹ چور اقدار پہ قابض ہیں
خود ٹاکنو کمیشن دا سن صوبے چاروا کی وائی پاکستان تحریک انصاف دا سینٹ پا ٹاکنو کی برخا نہ اخستو پا اڑا دا ٹاکنو کمیشن تا پلیکلی بنا سندی ویلی په کراچی کې خبريال سلمان سعادت خان بیا وایي تحریک انصاف ته د سن صوبې نه د یو سنیټر ملاوي دو هله هم ختم شوي نو په ټاکنو کې برخه د نه اخستو څه اثر نشته
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجہ دا ده چې هغه صرف نمبر گیمز کې دنه نمبر پورا نه دي چې کوم د سینټ برخه ده هغه کې دنه د سن نه دوله سټونه د پیپلز پارټي دي دو سټونه چې دي هغه د ان کیو ایم دي تاسو ګ یو په منډه تړواله ونه یو سیټ چې دی هغه ډیر په کلاره پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اغستې شو خو خبره دا ده چې کم پولیټیکل سیناریوز دی او چې کم دیو ته چې کم ریزرو سیټس ملاو نشول نو هغه د وجه دیو وس دا یو سیټ دیو ته ډیر ګران وي
سلمان سعادت خان په وینا امکان لري چې پیپلز ګوند به د سن صوبې څخه د لسونه تر یو لسو څوکۍ وګټي د نوموړي په وینا په سن کې فیصل ووډا د آزاد امیدوار په توګه د سنیټر لپاره کاغذونه جمع کړي دي او ویل کیږي چې فیصل ووډا د پاکستان د استیبلشمنت په ملاتړ سنیټر جوړیږي دا مهال پیپلز ګوند د پاکستان په سنیټ کې 14 سنیټران لري چې له 200 یا 14 نورو څوکو ګټلو سره به پیپلز ګوند د 15 تر 16 سنیټرانو سره په سنیټ کې دویم غټ ګوند جوړ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
د بونو ضلع انتظامی چارواکو پولیسو او امنیتی چارواکو ویلي چې تیره شپه په بونو کې د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نښته کې شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلي او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزي افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړی. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزي عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزي روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلی چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیښه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډي سیمه کې شوې چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلعي انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماښام میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتر سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونانوما بم یې اخیستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان پونتون استادان او ملازمین د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې د تنخواګانو لپاره مستقله لار نه وي موندلې. دوی د اپریل پر لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته هم یو ورځنۍ پرله توهلې وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له تیرو څلور میاشتو راهیسې تنخوا نه دي ورکړې. د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلۍ د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ یو پلاوي پرله توالو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به هواروي خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته بې نتیجې ستانه سوې دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان یونیورسټي یا پوهنتون استادانو او ملازمینو د روزې د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دي، ځکه چې د دوی په خبره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته معاش یا تنخوا نه ده ورکول شوی او تېره ورځې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته هغه وخت پر لټ وکړی کله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلۍ غونډه رابلل شوې وه. په پرلت کې په ګڼ شمېر کې ملازمینو برخه درلوده. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو ول چې د څلورو میاشتو څخه د تنخوا د نشتوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړیچی سپداس ټکو کې راته راکړي.
بنیادی زمج خو غوښتنه زمج حکومت تنخوا ده چې د هر سرکاري ملازم بنیادی او عیني حق دی. هغه زمج غوښتنه والی تیرو څلور میاشتو زمج تنخواوي نسته او کم تنخوا راکوي. د نومبر بعد زمج تنخواوي خو بیخي ملاو شوي نه دي. نو پر دې باندې زمج غوښتنه به له تیرو یو ویشت دوه ویشت پو سره په روزه کې فرض روزه کې موږ په احتجاج یو هره ورځ مظاهرې کوو او غوښتنه دغه ده چې نو نور څنګه سرکاري ملازمان دي لګ هم دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه دي خپل په وخت ملاويږي. دغه زما بنیادی غوښتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق دی.
بلخوا د بلوچستان اسمبلی د غړي اغا عمر احمدزي په مشرتابه کې د اسمبلی 15 کسیز پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او دوی ته تسلي ورکړه چې دا ستونزه به زر هواره کړي. احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي اغا عمر احمدزي وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره یوه کمیټي جوړول پکار دي چې دا وګوري چې چیر غلطي سوې ده چې له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وسي چې هغو چیر غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخواه یا معاش ورکول کیږي، نو د یونیورسيټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې له امله زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسیږي؟ دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي، نو ځکه دا ستونزه په بیړنې توګه هوارول پکار دي. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د صوبې د زیاترو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی علت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینو برتیانې هم شاملې دي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي.
کوشش وکړي چې خلک زیات نه کی خونه سی دا جاب نور اپوینټمنټ باندې پابندی ولګی. پابندی نه لګی نو دغه سی دا مسئله کیږي پر روډان به داکشینی بهتر دادی حکومت چې دی د لار دا وباسي چې هغه فند مختص کی چې دا خلک روډو ته رانسی دا خپل دغه د پاره دی لکه لکه دوی فکر کوي دا خو د معاشره تبای دی چې ټیچر راسی روډو ته وسی.
کڅه مرسته د یونیورسيټي ملازمینو د بلوچستان اسمبلی و مخ ته خپل پرلت ختم کړی دی، خو نن هم د بلوچستان پونتون و مخته احتجاجی پر لتروان ساتلی دی. بلخوا د حکومت لخوا دا ادعا شوې ده چې سم د لاسه د ملازمینو د یوې میاشتې د تنخوا لپاره 25 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي، خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلې دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
دا مشال رادیو ده. پاکستان پرون ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر یې هم له افغانستانه راوستی وو. بلخوا په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز ولیدی چې په هغه هیواد کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. دغه مرکز زیاته کړې ده چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 زیات کسان وژل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورت کې.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 410 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېری امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي، خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلې کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پی کار بللی، خو دې ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. له بلې خوا پاکستان پرون وویل چې دا برید یو افغان کړی و او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن لاري راوستي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتر سفر کوي او بشام تر رسیږي. پلاتول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو بي نمبر پليټ موټر له خطرناکو سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چون د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوې د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه دی وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیشي ترځای له باروتو ډک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتی پیښو چې مسؤلیت ټی ټی پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دوی او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نورې وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالف ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبر پرتمخوا په شانګله ضلع کې د مارچ پر شپږویشتمه په یو ځانګړي برید کې د 15 چینایي انجنیرانو او د هغوی د پاکستاني ډرایور تر وژل کېدو وروسته د شانګلي او کوهستان پر دوو لویو پروژو کارکونکو شاوخوا 1200 چینایي انجنیرانو او کارکونکو کار بند کړی دی. په دې اقدام سره د هغو سیمو تر 2000 زیاتو کسانو روزګار هم پټه پدری دلیدې. ځای ولسل حکومت د امنیت ټینګولو او کار بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې پر چینایانو په برید کې د ککړو کسانو خلاف یې عملیات دوام لري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي اقدامات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلی په بشام کې د مارچ پشپږشتمه نیټه د چینایانو انجینرانو په ګاډي ځانمرګي برید وسته. دغه سیمه کې د 38 میلیونو ډالر نه زیات لګښت سره د چین په مرسته دوه د بجلی جوړولو ډیمونو ډاسو او دی امیر باشا باندې کار بند دی. دغه ډیمونو باندې کال 2019 نه کار روان و چې پکې په سلګونو چینایانو انجینرانو به شمول په زرګونو مقامي خلک هم روزګار کوي. د شنګلی الپورې پس د سبحان چې ورسره د آبادی شیان وړلو مشینري او ګاډي دی او ډاسو ډیم کې د ټیکدار سره کار کوي وای چې د 14 ورسته ګڼ شمیر خلکو روزګار متاثر کېدل د سیمې لپاره د لوی تاوان سبب دی.
زمنګ د غذایی خلک چې دی مخکې به د کوېلې د درنګونو مخه کوله خو اوس په مقامی سطح په دغه چاینا کپنو سره په مختلف کارونو کې په روزګار دی. څوک ډرایور دی څوک ورته دغه شانی د شګو سپلای کوي څوک ور سره ګاډي چلوي څوک ور سره د اخلي پخلي کار کوي څوک ور سره په درنګونو کې د مزدوري په تور کار کوي ترخکرۍ پیښې نه پس دغه کارونه ودرولې شي دي. زمونږ د غذایی خلکو دغه روزګار ختم شوی دی.
د ضلع شنګلي ځای سیاستوال محمد یار خان چې د عوامي شرګون مرکزی کارونداني کمیټې غړی هم دی وایي چې د شنګلي کوهستان او ګلګت بلتستان خلق امن خوخي دي. د تورونه لګوي چې د چینایانو انجینرانو په موټر چاودنه د حکومت ناکامي ده.
دا د ماکی چې د هغو دی لا چې د هغه لپاره ترقې د لپاره رکاوټ څه ډیر زیات او د دې علاقې خلک بختلا پر امن خلک دی کنه او د دې زرګونه خلک نه کې په لکونو خلک روزګار د دې سره وابسته دي څوک په کې مزدوري کې څوک ورته سپلای کې څه کې څه کې حکومت له پکاره دي سکیورټي میجر واخلي او
پیخور کی خبریال لحاظری وای چې په بشام کې په چینایانو انجینرانو برید نه صرف د صوبه خیبر پختونخوا معیشت خرابوي بلکې دغه مسله اوس د ریاست ته ځکه چې چین هم د پاکستان نه باقاعده د پیخې د تحقیقاتو او د هغوی غړو ته تحفظ ورکول غوښتنه کړې. د پیخې وروسته 1200 چینایانو انجینرانو بل حال کار بند کړی.
چین هم دومره اوږدې مودې له کار نشي بندول ځکه چې هغوی هم دلته ټیک ټاک انویسټمنت او داسې زونه کړي دي خو هغوی سکیورټي غواړي. د ترهګرۍ د دې کاروي د بوج د دې ترهګرۍ کاروي د کمزور چي دي دا په یو پولیس سټیشن یا په یو صوبه نه بلکې دا په ټول ریاست ته د دې وجه نه پاکستان په مکمل توګه د وخت کې د چین حکومت سره مرابطه کړي او دغه تحقیقات هم کوي. د دې سره په پاکستان کې هغه موقف ته یا هغه دریز ته نقصان درسي چې پاکستان ټولې دنیا ته وی چرشی پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
د بشام پیخ ورسته وزیر اعظم میا شهباز شریف او بیا د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم په دا اړه په رسمي توګه ویلي چې پیخ تحقیقات په علاقه چا روان دي او د چین حکومت سره به هم په شریکه پلټنې کوي او داسې پیخو مخنیوي لپاره سکیورټی نور هم سخت کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه راډیو مجله په تکراری توګه تاسو لپاره خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، دا ونه د یو مؤثر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غږېدلی یو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو څو لسیزو راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني تر څنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي، نو په هغو کې بې له شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډیرو چته لود کوي او پر شعر خای له عوامو زیاته د خواص او ذوقي تنده ماته شي. مناغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستې شي او ضربه پرې پوه شي. دا غوی د شعر یو ټولګه دوه واره چاپ شوی چې یو پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دي تلاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځي اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکا په شریک وورو.
غم الوانی
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خفو ښکارې. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي، مارکیټ ته چاپ شوی وي، خو ستاسو ته مرکې د کیسه بیخي برعکس ته بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغې، هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډرو بدلون سره. نو که دا راته ووایه چې دومره اوږده موده مو سله ورکړه دا کتاب ته، تاسو نوره شاعري نه ده کړې، که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي، او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري؟ لکه او زما نوم چې وانخله، ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی، یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی و، دویم هم چاپ شوی دی، و دریم هم تیار دی.
خټک صاحب، ستاسو ډیره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو، او دا خبره ستاسو تر ډیره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسو له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم، خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته هم برابر کړی د خوچی راوای خلما بیا پاغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو تلمر سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکل نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده کنه، هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی، یعنی داسې نه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نور ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی، نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسېدلی. او دا شاید له ما سره داسې کېږي، په نورو خلکو نه یم خبر، خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم، زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري، نو ځکه یې وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ٹرینڈ دے یا منگورو چې ډیر خخ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او خیخی لیکنه و کی یادا سی چې په خلکو کې مقبول شي، یعنی ډیر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډیر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي، د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو تا د لفظ ډیر ښه ورته وکارولی، ټرینډ. د ټرینډ مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی او دا د دې هغه زمانی قید چې دی کې هغه ډیر مختصر وي، که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروض سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام اولس ته اپیل هم وکړي او ورسې هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې، ډیر زیات نه وي. وجه دا ده کنه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې، په یوه رجحان باندې، په یوه فیشن باندې، په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي، د زمانې رجحان بدل سي، د زمانې پیمانه بدل سي، د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی سي دی هغه که په هغه زماني او ماروزي پیمانو باندې ځان سوللی، نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانه په خپل ځان ته بدل سي.
تلپات شعر تاسو څه ته وایي؟ په کې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې په کار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي؟
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب. ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپله سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم چې کوم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو د هغه رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزټ، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپلو لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مګر دا هغه په شعرونو کې هم افاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت یې تس پړې
نوې مانویت ځنی اخلي، بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکې، د معنا ژورتیا پکې، هغه د معروض زخه او د غلا قاعده زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ د کس نه یادوم البته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې ښه وي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي معنا نه ورکوي، نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده کایم، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلیوډ متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی کیا هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خلري، خو داغه شکلونه او داغه معنا، یعنی په شعر کې در نه سي کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا ده کنه سي شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه تخپل معنا ورکي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سي ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه تخپل معنا ورکي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سي دي کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سي دي، هغه وایي هم دا چې د شاعر یا هنرمن چې خپل کار کړی دی دا شپېته سلنه یا اویا سلنه کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکي دی، هغه باید چې خپل امیجنیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخص کې کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لا هغه څخه خپله معنا او خپل خوند اخیستلی شي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په د هغه هغه کوډینګ سي دی کنه، هغه به ډېرو ذهنونو ته نه سوي، زما په شاعري کې به هم وي، د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي، خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه و تا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم، ځکه دا وایم چې د گوهر صاحب په یو څو ډېرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس رانه وکړي نو ممکن سي یو وار ماته یوه معنا راکړي، بیا بله معنا راکړي، بیا بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په تور باندې موجود وي، او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ، یو نوی زاویه، یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زموږ د اوریدونکو چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو په آخر کې اوس راته تاسو خپل یو
دوا یا درې غزل وایي.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلې دي او تا به بار بار اورېدلې خو بس ستا د اورېدونکو دپاره شاید نه وي. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاته شوې. وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاته شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جومات تلو. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جومات تلو. مونځ مې ترې را تېر کړ کلمې مو چرته پاته شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاته شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ورځ او شپه مستخو زمانې مو چرته پاته شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. پل مو ځان سره راوړ خو پښې مو چرته پاته شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. نسولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاته شوې. دا غزل د خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې ده او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم. لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي. لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي. لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم. لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم. لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی. لا څنګ نه کوي خاطر په مستعار پسرلی. لا چې پریشینیم په هغم زکرې شنه لرم. لا چاره نشته د نظر د تفاوت در رنزور. لا چاره نشته د نظر د تفاوت تر انزور. لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپه نه لرم. لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم. لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم. لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم. لا دومره تنګ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه. ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو.
څه پیغام لري نوی لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک سیب ځوانانو ته بزو څه پیغام ورکمه ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دا رنګه کېدلی سي کنه چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خدا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل سي. عادي خبرې چې دي کنه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وپسولې او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسې دا یو داسې د وقتی دغه یعنی د یو موقتی حز او خوند زمانه ده. په هر شي کې و خوند ته کتل کیږي، و پاپولاریټی ته کتل کیږي، و ټرینډینګ ته کتل کیږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخې چې هغه ورکې سي. او انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سي. نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تاله نویو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او درېمه شاید دا هم ده کنه چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د هنرمند د شعر بنیادی ذمہواری څه ده کنه. نو همغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوګوي. تاسو مخ کې د هارون بچا په واز زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په واز دروړو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړئ. جوان مو سندری زوسا
مندشی ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخش درن تل تر پزنګلونو کې رخش در یہ طرف جنگلوں Thank you. زرگی پخ پلو زهرو کی ناستم پخ و مبو زرگی پخ پلو زهرو کی ناستم پخ و مبو زرگی پخ پلو زهرو کی او پخ پلو زهرو کی اسمگوخه لکای خمر پزنگلونو کی اسمگوخه لکا خمر پزنگلونو کی رکش درن دل یتر پزنگلونو کی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
سرا اس میں نہ